قدم كده. السلام علیکم ستړي مشاهدا مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې 12 بجې شوې. زه منور شاه په دې غړی کې تاسو ته هر کله وایم چې پکې با د ډرون برید په خبر کې د پرونی 14 ورسته حال د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی اسیمایز او نړیوال رپورټونه درته وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې انیس اجمل ته ورشو او د دې غړی تازه خبرونه ته واورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوکه وسله وال وجل شوې دي. د پاکستان او هندستان وزیر اعظم پردې سلا شوې چې د کنټرول په کرخه با تاوتریخوالي را کم کړي او د نایجیریا په شمال ختیځ کې مشکوکو سخت دریځو وسله والو په یو کالج برید کړي. اوسته خبرینو تفصیل په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوکه وسله وال وجل شوې دي. د مقامي انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا د تاخیل تحصیل کې په یو کور د دوو میزایلو راغورځېدو له امله درې مشکوک وسله وال وجل شوې دي. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې درې وسله وال وجل شوي وو. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پرونی 14 په نتیجه کې د بجل شو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د پیښور کمشنر صاحبزاده انیس مشال ریډیو ته پرونی ویل چې اوس د بجل شو شمیر 200 دی. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم وجل شوي دي. د دې 14 وروسته د کیساخوانې بازار لارې تړل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر تیر ورځ د لیډي ریډینګ روغتون دوره کړې او له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلی دی چې په صوبه کې د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي. په خیبر پختونخوا کې په تیرو اتو ورځو کې په دریو پیښو کې د یو سل او څلوېښتو زیات کسان وژل شوي او خوشا 250 جوبل دي. د پاکستان او هندستان وزیر اعظمان پر دې سلا شوي چې د کنټرول په کرخه به تاوتریخوالي را کم کړي. هندي چارواکو ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار پر ورځ په نیویارک کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه. د دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې تر څنګ پخپلو کې وکتل. د هندستان د قومي امنیت سلاحکار شیو شنکر مینن له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل:
My understanding is that both sides wish to see a better
زما په فکر دواړه خواوې غواړي چې د هندستان او پاکستان تعلقات د موجوده وخت نه هم لا نور خشي. په دې ملاقات کې دا هم څرګندوه چې موږ دواړو د دې لپاره د مخکینه شرطونه لرل، یعنی د عاجلو مسلو حل رئیستل، د امن پر ځای کول او د کنټرول په کرخه د آرام راوستل دي. زمونږ له نظره یو مهمه موضوع د ترهګرۍ د ستونزې حل راستل دي او په دې برخه کې د پرمختګ رامرسته کول دي.
وزیر اعظم منموهن سنگ چې راتلونکي کال واک پریږدي د جمعې پر ورځ یې په واشنگټن کې ویلي وو ترهګرو مرکزونه لا هم په پاکستان کې مرکز دي. خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا دا خبرې اترې د یو نوي پیل لپاره ښې بللې دي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند باستا ټاکل شوی افغان مذاکرات کوونکی وایي چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا یې د دې سند په اړه 8 ځله خبرې کړې دي. له امریکا سره د امنیتي سند افغان مذاکرات کوونکی او د امنیتي انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د اتوار پر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې امریکا او افغانستان د امنیتي سند لاسلیک ته نږدې شوي دي. که څه هم اشرف غنی احمدزی له مشال لیډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت لاسلیک کړي، خو زیاته یې کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخت ته اړتیا لري. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کچا لوړه شوې، خو د غیرت په نوم وجنې په بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچا ټیټه شوې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره صابرینا حمیدی په دې اړه تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
تاوتریخوالی واقعیتو ته موږ دوه بودونه ګورو. د حقوقي لحاظه یو هغه آباد دي چې په سیمه کې عملاً موږ وګورو چې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او یو د قربانیانو د مراجعې کچه ده چې د هغه مدني ټولنو ته او دولتي او نادولتي ادارو ته چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي مراجعه کوي. دغه د مراجعې سطح ته که موږ وګورو د مراجعې کچه زیاته شوې نسبتا د نورو کلونو په پرتله. هغه کسانو چې موږ ته بالفعل مراجعه کړې ده 115 تنه وه، او کیدای شي بلی میشت چې قضایا دي دا منګه ورسره ثبت کو د دې ارقام شاید یو سلسلویخت قضیو ته ورسی.
صابرینا حمیدی وایي د ښځو په وړاندې د غیرت په نوم وجنو په بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچه د عام پوهاوي له وجې ټیټه شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د نایجیریا په شمال ختیځ کې مشکوکو سخت دریځو وسله والو په یو کالج برید وکړو. په زده کوونکو یې په داسې حال کې ډزې وکړې چې په هاسټل کې ودو. د اسپتال چارواکي وایي په ګجبا کې په پرونۍ پیښه کې څلوېښت زده کوونکي وژل شوي او 15 تنه نور ټپي شوي دي. د بوکو حرام سخت دریزه ډله په دې برید تورنه شوې ده. په نایجیریا کې له 2009 کال راهیسې تر 1500 زیات کسان په تاوتریخوالو کې وژل شوي دي. او ټاکل شوی د کیمیایي وسلو د سارونکو یو شل کسیزه ډله نن د شام دمشق ته لاړه شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان ته حکم ورکړ چې له شام سره مرسته وکړي او د 2014 کال تر نیمایي پورې خپلې کیمیایي وسلې له منځه یوسي. دغه سازمان به د اکتوبر تر پایه د شام په اړه یو رپورټ برابر کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد د اتوار پر ورځ ژمنه کړې چې د خپل هیواد اټومي وسلې به د امنیت شورا له قرارداد سره سمې له منځه وړي. وروسته له هغه چې دمشق ته نږدې د زهرجن ګیس په یو حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، د شام رژیم تایید کړه چې کیمیایي وسلې لري. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې بعد د غړي پټونه واوري. په شمالي وزیرستان کې بیګا د شپې ډرون برید مشکوکا وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې. د پیښور قصخانه کې پرونی چاودنې د یو کور دیار لس کسان وژل دي. د دې کورنۍ یو غړی مشال ریډیو ته وایي
ما پکې خویندې، ما پکې خزه، ما پکې مور، ما پکې روړ، ما پکې تور زامن دي. ماشومان وړي پاتري غون مړي دي، یو مې تور زوی دي، یو مې روړ دي، تمات نزوی شو نن نزوی دي، دا مې مړي دي.
بلخوا د برما، شام او فلسطین د مسلمانانو لپاره پاکستانی مذهبي ګوندونه مظاهره کوي. د پښتنو مسلمانانو د وجنو خلاف مظاهره ولې نه کیږي؟ د جمعیت علما اسلام یو مشر شجاع الملک وایي
موږ به دې حیران یو چې اوس موږ نه په دې خبره لکه احتجاج وکړو که زموږ نه خو بندي نه خطا وي چې فرض که موږ احتجاج کوو بیا به موږ څو خلاصوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ پرون په نیویارک کې ملاقات کړی دی. دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته بیګا د شپې د شمالي وزیرستان تحصیل بویا د تخیل کې ډرون برید درې مشکوک وسلوال وجلی دي. ځای چارواکي وایي د برید کې د مشکوک وسلوالو په یو پټنځای برید شوی دی او دوه میزایلونه پرې داغل شوی دي. په دې حق له نور تفصیل لپاره دا ریپورت اورو.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا امریکائی ڈرون پر یو بل میزائلی برید کے لگ تر لگا درے مشکوکا طالب وسلوال وجلی شوی. چدا زائی دولتی چارواکو پا وینا تحصیل بویا دا تاخیل چارخیل کلی کے دا مشکوکا وسلوالو پر یو کور باندے شوی. چارواکی وائی نیمش پی ورستا سہر تانیزدے قریباً سلور بجے دا سرخار میرانشانہ اتلس کلومیٹر لویدیز تحصیل بویا دا تاخیل چارخیل کلی کے امریکائی بے پائلوٹ الوتکو دا مشکو کا وسلہ والو پر یو کور باندے دو توغندی و داغل چے پترس کے درے مشکو کا طالب وسلہ وال پموکا و وجل. د سیمې خلک وایي د څو ورځو نه د غلطه د ډرون جازونو پروازونه زیات شوي او د برید پر وخت هم د ډرون جازونو زیات اوازونه اورېدل کېدل. استخباراتي ادارې چارواکي او آزادې سرچینې هم په دغه برید کې د وژل شوو شمېره درې ښیي، خو لا هم د وژل شوو د شناخت په اړه چارواکو او آزادې سرچینو څه نه دي ویلي. چې وژل شوي مشکوکه وسلوال د کمې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. دا په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې سلورم او په تیرو څلورویشتو ګینټو کې دویم برید دی. تیره ورځ هم تحصیل غلام خان درګه منډی کې پر یو کور باندې ترسره شوی ډرون برید کې د چارواکو په وینا درې مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. د روانې میاشتې پر پنځمه نیټه هم تحصیل غلام خان درګه منډی کې ډرون الوتکو د حقانی شبکې مهم جنگی کمانډان مولوی سنگین زدران په ګډون شپږ وسلوال وژلي ول. پاکستان تل په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه غندي او د ملک د خپلواکۍ پر ضد یې ګڼي، خو امریکا د غلطه القاعده حقانی شبکه او نورو وسلوالو ډلو زالو د منځه وړلو لپاره ډرون مهمه ټیکنالوژي بولي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
د مشال خبرونه اوري د پیښور قصه خانه بازار کې ترسره شوی پرونی چاودنه کې د 400 ضلع د شبقدر د مټه د یوې کورنۍ د 14 کسان وژل شوی چې پکې و ماشومان او درې زنانه هم شامل دي. دا کورنۍ پیښور کې د خپلوانو کور ته د واده د بلنې یعنی ست لپاره ورغلی و چې د چاودنې له وجې په سوزکی ور ولګېد او پکې ټول ژوندي وسوځېدل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پیښور قصه خانه کې په بومي چاودنه کې د مټه مغلخیلو شبقدر 15 چې پکې د یوې کورنۍ 14 شامل دي مړ شوي. دغه کورنۍ غړي چې خپل بچي خزه ورورونه یو ورور ورنداریان او خورینې مړ شوي سرتاج نومېږي. مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
ما پکې خویندې دي، ما پکې خزه ده، ما پکې مور ده، ما پکې ورور ده، ما پکې ترور زامن دي. ورور مې وسره ولېږه، ترور زوی مې وسره ولېږه. نه تاسو لاړ شئ وسره به شئ او سار چې ما خپل سوزګي کینو نو 12 زنانه وي او ماشومان وری پاتری غون مړی دی. یو میتوز وی او یو میرور دی امات نزوی شنه نزوی دانی مړی دی.
د د پوینا چې سهار وختي د کورا د واده د ویناګانو یعنی د صدول لپاره ډیر په خوشحالي خپل د کورنۍ تنه رخصت کړل.
زما د ورواده دی دا په 20 تاریخ دی په خوشحالي رخصت کړل چې خماد دا د انغه کالو او د وینا بوې زب زم د واده دی او کله ته می جمله زما د لیور واده سنگه باندې پټول خان دان کې یو کور می پاتې چې ژوند درا پکور کې وا اوس ډیر غریب سړی مګر کو پټ شم سر ټول غش ته جامې واچولې صورت به روان روانو.
د نور وجل شو تنانو ماما ادبر خان ول مړ شي ټول تنان د یوې کور نه دی.
دا چې ګدې کې چې زما لور د لون نشته ورې مې بګښتا خورې نه مې بګښتا خور مې بګښتا ټول کور مې دی. دول د یار لږ ځان غو دی بیا دا کور ته ول بیا غلطه ول دا نور دلته پراتی دی.
بیا مو په خبر کې دی یو کارکونکي چې ځای وسیدون کې دی خان بدر نومېدو ور سره خبرې وکړلې.
ټول ټوټل 15 کسان دي. موږ په خبرو ستړي کړو او موږ یې 12 کړو بیا به 15 دي. اوس بیا هم پته نه لګي چې 600 کسان دي. خندونه خبرو مخکې نه کړي لکه نن هم چې کړي دي.
دغه کورنۍ ته چې پکې 15 تنان مړ شوي د شبقدر محمود ایجنسی او ډیر د لیر ولس ورکره غمرازی له روان وو او د جنازو وختي 15 بجې مقرر کړو چې د کوچی بابا په هدیره کې ورله قبرونه هم جوړ کړي.
د شبقدر د مټه کلی د دغه کورنۍ حال مو په ریپورت کې اورید. په دغه پیخه کې د مټه 15 کسان وژل شوې دي چې دیار لس پکې د یوې کورنۍ سره تعلق لري او پکې ماشومان او درې خزه هم پکې شامل دي. یوې خواته مرکزی او صوبایي حکومتونه د امنیت په لړ کې د وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي او بلې خواته وسلوالو خیبر پښتونخوا او په خاص توګه پیښور کې ترهګر بریدونو ته دوام ورکړي. دا چې په پښتونخوا کې د ترهګر بریدونو سو وجوهات دي او د لړ کې صوبایي حکومت څه دریز لري په دې حق له تفصیل بعد یوې لنډې دمې نه پاس واوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د امن لپاره د مذاکراتو لار غوره کړې، په دې ورستیو کې برادر او پیښور کې وسلوالو یو شمېر ترهګر بریدونه وکړل چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پوښتنه دا راپورته کېږي چې د روغې جوړې خبرې به مرکزی حکومت کوي او وسلوال د ریاست پاکستان سره په جنگ بوخت دي. خیبر پختونخوا او په خاص توګه پېښور کې د ترهګر بریدونو زیاتېدلو څه وجوهات دي؟ په دې حقله د دفاعي چارو کارپوه لیفټننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي،
میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ بآسانی اس قسم کے
زما په خیال وسلوال د غنی چې خیبر پختونخوا ته تګ را تګ دا غوی لپاره اسانه دی او دلته په اسانه سره خپل کاروایي تر سره کولی شي. د دې په نسبت وسلوال لپاره پنجاب ته تګ اول ته کاروایي کول ډیر ګران دی. دویم هغه دا فکر هم کوي چې خیبر پختونخوا کې خپل اثر رسوخ نور زیات کی او دا راز په مرکزی حکومت فشار راوړي. دې لړکی په خبر ډیر اهمیت لري.
که څه هم د سیاسي چارو څېړونکي کامران شفیع هم دغه وجوهات تکراروي، خو زیاتوي چې په دې کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کمزوري هم شامل ده.
په دې کې د صوبایي حکومت نه یوازې انتظامی کمزوري ده، بلکې هر ډول کمزوري شامل ده. موږ اوریدلی چې کوم پولیس والا د وسلوالو سره په مقابله کې مړ شي، وزیر الله خو پریږده چې صوبایي وزیران یې هم جنازې ته نه ورځي. په دې تیره موده کې یو ډی ایس پی او څلور نور پولیس والا وسلوالو وجلی وو، چې له صوبایي حکومت او یو اعلی چارواکي یې اهم جنازې ته نه وتللې. نو موږ نه پوهیږو چې صوبایي حکومت څه کوي. دوی د عوامو نمائندګي کوي او که د وسلوالو همدردي.
بلخوا خیبر پختونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو مشره او د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای، دوی د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي، خو ځنې سازشي عناصر د دا ډول ترهګر بریدونو په نتیجه کې د مذاکرات په وړاندې خندونه راپورته کوي.
خو پخوانی نکاله نه اومده لس کاله نه اومده تمکی لگیا دی او دا دمکی بکله ختمی کې موږ سوال ده دی او سالور اي پي سي شوي دي پاکي کې ټولو کې دا ویلي چې اوس مذاکرات اپشن هم استعمال اول پکار دی، یو چانس ور کول پکار دی چې مذاکرات کامیابیږي کنه کامیابیږي. خو هغه سیریس لمغه پر سوکړې نه دی ګوري. دا د دې وخت پاکستان کې خو څه کلیئر سچويشن خو دی نه. التا چرچ باندې ټي ټي پي مين تنظیم چې دی هغه انکار وکړل، ولته یو ځلی تنظیم چې دی هغه قبول کړل. نو دې وخت مختلف قوتونه سرگرم شوی دی، هغه پاکستان کې امن عمل نه غواړي.
خو څېړونکو په دې نظر دی چې حکومت او په خاص توګه تحریک انصاف ګوند وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې دومره نرمي خودلې چې لوجې وسلوال ځان برلاسي ګڼي او د لا نور برلاسي توپ لپاره یې ترهګر بریدونه زیات کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی ک سه هم د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونه د پاکستان نه بهر په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو خلاف د هر قسمه تشدد ضد احتجاج ته روزي، خو پښتنه دا چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د وسلوالو لخوا د پښتنو مسلمانانو خلاف د قتل عام پر ضد هم مسلمان هیوادونه او په خاصه توګه د پاکستان دغه مذهبي سیاسي ګوندونه روزي او کسنګ په دې اړه د اسلام عالم مومن دا رپورٹ اورو.
کله چې هم په یو اسلامي هیواد کې د مسلمانانو خلاف څه قسمه ګام پورته کیږي، نو په پاکستان کې اسلامي ګوندونه د دغه پر ضد سړکونو ته راوځي، مظاهره کوي او دارنګ د هیواد حکومت پر دې مجبوروي چې په دې لړ کې څه اقدامات وکړي. څو ورځې وړاندې په شام کې د حکومت لخوا پر خپلو خلکو د تشدد خلاف په پاکستان کې د جماعت اسلامي په ګډون نورو مذهبي سیاسي جماعتونو مظاهره وکړي، خو پښتانه دا ده چې په پېښور کې په دې څو نږدو ورځو کې په سلګونو مسلمانان وژل شو، خو یو سیاسي ګوند هم د دې چاودنو پر ضد یا د دې چاودنو ذمواري پر غاړه اخیستونکو خلاف راونه وته. وجه څه ده؟ د دې په جواب کې د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق مشال لري ته صدا سی ویل،
شام کې خو یو واضح انصر موجود دی چې حکومت ته خپل خلک وجني، حکومت ته خپل خلکو ټینګونه کوي. دلته خو د دې واقعیاتو یو پته ګوري دا خبره دای څه پته نه لګي چې دا څوک کار کوي. اخباراتو کې ته خو یو ټلیفون راشي او هغه سوال اخبار کې خبر راشي خو سرګم خو هیڅ خبره نشته. یو پته لو به روانه ده خلک صرف لاشونه یې نه یې نه او جنازې نه.
بل خدای جمعیت العلماء اسلام یو مشر شجاع الملک وای کڅه هم دوی په پیښور کې د بمی چودنو په څیر د ترګری پیښو په سختۍ سره غندنه کوي. خدای وای نه پوهیږي چې احتجاج وکړي او کنه.
موږ خو به حیران یو چې اوس موږ په دې خبره لکه احتجاج وکړو که زمنګ نه خو بند بنا خطر چې کفرس کوم احتجاج کوو بیا به موږ سو خلاصې لکه بیا خو زمنګ فارغ ورځ زمنګ خبر څوک نه لګي. د دې ځای حکومت په کار دي چې د امن او امان د ټولو نه اوله ذمہواری ده د حکومت ته. په کار دي حکومت ته سړی وي چې دا چې قسمه هیڅ یو سړی ته اجازه نشته چې هغه امن او امان خراب کړي.
خو په ګومل یونیورسيټي کې استاد عزیز الله وای په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دي. د په خبره د جمعهتونو په تیر وختونو کې د وسلوالو په ښکارا مرسته کړي نو اوس نه پوهیږي چې څرنګه د دوی خلاف سړکونو ته راوځي.
حکومت دا ستونز روانه ده په دې کې دوی تر دې حد پورې خپل ملوث دي. په دې کې دوی لاستا په یو وخت کې دغه ترخه جرای دوی خپل سپورټ کړی ده نو دوس اقدام ته دی مزمت شروع کی نو زه هغه د لپاره سیاسي تور باندې سیاست ته ځان ورسوي نقصان نه ده.
عزیز الله زیاتوی نه صرف د پاکستان دننه مذهبي ګوندونه بلکې اسلامي نړۍ او په خاصه توګه عرب هیوادونه هم د سنی وسلوالو ډلو لخوا د پښتنو په قتل عام غلي دي.
اسلامي نړۍ چې دا هغه خو یو چې ډېر مؤثر تنظیم نه دی آی سی دا چې دهم نو هغه د سعودي عرب یا د سنی عرب ملکانو څخه مفاد دی هغه د پاره دا یو خو موږ څنګه عرب نه دا عرب نه راینه دا او دویمه خبره دا ده چې سعودي عرب نن هم دا پالیسي ده چې کشید په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په دې نړۍ کې بل ځای سنی ترهګر ګروپ یا سنی وسلوال ګروپ یو طاقت پانی کمزه کوي سي چې حکومت جوړوي سي نزوای سعودي عرب غواړي چې هغه جوړ هغه کمینې په دې پروا نه ستا هغه که بشري حقوق په مال یې هغه پروا هم نستا.
کارپو عزیز الله وای چې د مذهبي سیاسي ډلو زیاتره لیډران د پښتنو مشران هم دي نو د خبره ترڅو چې دوی غلي وي او دا بهانه کوي چې د دې چاودنو تر سره کوونکی نه دي معلوم نو تر هغه پورې به د پښتنو قتل عام روان وي. د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په پیښور کې مېشت افغان کډوال وای دغلته په ترسره کېدونکو چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې دوی هم ډېر زیات دردېږي ځکه چې پیښور د دوی دویم کور دی او د جنگونو له وجې ورته پناه راوړې ده. بل پلو ځنې افغان کډوال دا هم وای چې په دغه چاودنو کې دوی ته مرجوب لاوړي خو هیڅوک ورسره مرسته نه کوي. نجیب عامر په دې حق لدرته دا ریپورت وړاندې کوي.
فرمان الله کاخیل د پیښور په لیډي ریډینګ روغتون کې هټۍ لري. د کلونه مخکې د افغانستان د جنگونو نه پیښور ته مهاجر شو خو ای خبر نه و چې ورځ به پیښور کې هم د جنگ اور بلیږي. دی وای ویني ویني حالات لیدلې او درد یې دلې ده.
والله چې روزانه ځمنه هوښ په ځای ډېر خپې کته چې هغه حالات کتلې وي چې هغه کم ماشومان به کمړو و زخمیان و ګنا نو خپل هم ډېر مثلا امکان لرته چې اوسم خپې سي خو به هم ډېر زیات زړه خراب شوی وي.
په پاکستان کې د مهال هم د 3 میلیونو په شاوخوا کې قانوني او غیر قانوني افغان کډوال استوګنه لري. اکثره وخت په ځانمرګ بریدونو او چاودنو کې دوی ته هم مرګ ژوب لاوړي. عبدالحی سحر په پیښور کې آزاد افغان خبريال دی. دی وای
خامخه تاسو خبريال چې په پاکستان کې تقریبا 10 کال کې چې افغانان لکه 3 میلیونه پورې پکې وسیږي. کله کراچۍ کې دا کلیکټارګن وکیږي هغه افغانان څنګه راځيږي کچې ته په پاکستان کې انفجار بمونه کیږي کله لکه نن فخانی کې شو پکې دي چې کم از کم لس کس افغانان وژل شوی دا او د کشال چې ته په پیښور کې د اسلام آباد کې د کراچۍ ته څه کوي ته کې دا افغانان شته خامخا په دې بمې چاودنه کې افغانان ته راځيږي او دوی افغانان د دې اړه ډېر مشکلات لري او ډېر اندښنه لري.
عاشق الله مومن د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د مهال په پیښور پوهنتون کې په زده کړو بوخت دی. نوموړی وایي د پیښور په درد ځکه دردېږي چې دا د دوی دویم کور دی او دلته د سر پناه راوړې ده.
نن سبا وخت کې د پېښور حالات یو سبیر څنګه لري موږ خو لکه د سره ډېر ځای افغانستان حالات خو ډېر خراب خو پېښور کې چې اوس وګورو هغه پېښور یو دغه څنګه منډي کده چې اکثره خلکو پښتانه ورکی دي او دغه رقم چاودنو د زمونږ د پېښور پښتنو نه ځان ته د پاکستان افغانستان او پېښور ټول پښتنه په دې باندې ډېر زیات په سوچ کې چول شوي دي چې دا سره کوم حالات دي چې خالي پښتانه بلي کې راګیر دي هلته پښتانه او دلته مختلف نو د دې وجنه د پېښور خلک ډېر زیات مایوس دي دغه چاودنې څخه دغه روان هفته کې دغه درېمه څلورمه ورځ چې چاودنې ده چې آیو کې تر 500 زیات خلک شهیدان کېږي ډېر عجیبه خبره به ده نن چې کوم کورونا ته کوم تکلیف رسېدلی دی یوازې نه چې پېښور کې رسېدلی دی بلکې ورسره افغانان شریک دي او دا مې خپل شریک غم بولي
د مستوري سانګزی په نوم یوې مېرمنې چې په خبر کې اوسېږي راته ویل په دغه چاودنو کې غریب نادار او مزدور کار افغان کډوال هم زیانمن کیږي چې نه ورسره د افغانستان حکومت مرسته کوي نه د پاکستان حکومت او نه هم د کډوالو اداره نو مې وړي وای د دغه افغانانو سره د هم مرستې وشي
دوی هم هغه افغانان دي چې راګال په تلار کې ماستو او چا د الله شاه چې د ترانيان خاطر ولې چا لار کې چپراخه خاطر ولې چا د خلاص دا دایمه تللی دي او موږ د پاکستان د حکومت نه انیشار نه د افغانستان د حکومت نه د کنسولګری نه د سفارت نه د ګالری څخه د افغانانو پښتنه وکي او د دوی فامیلې ته ورسي د سره غمرستې چې لاسه دي هغه سره وکي نو په دې چې افغانان آیته هم تلرسي موږ تاسو وینو چې موږ زیاتره په ولایتو کې امن نشته او دا هغه د ولایتو خلک دي چې په نامه ولایتونه دي په نامه ولایتو خلک د تپاتې دي کله یې څو وخت څوک نه غواړي چې خپل مملکت پریږدي او بل مملکت ته لاړ شي
په پاکستان کې مش کډوال وای کله ناکله نهیلی هم شي چې د زنو وجوهاتو لامل افغانستان ته نشي ستنې دي او دلته په پاکستان کې هم دوی د ورته حالاتو سره مخامخ شوي دي
د نجیب عامر ریپورت مو اوریده د پاکستان وزیر اعظم میانور شریف او د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ سلا شوی چې دواړو هیوادونو ترمنځ به په هغه کنټرول لاین تاریخواله کموي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده دواړو مشرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې ترڅنګ ملاقات وکړ نواز شریف دا ملاقات د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره یو نوی آغاز بللی دی د اجمل اند ریپورت کې نور تفصیل اورو
د هندستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینان ویلی نواز شریف ژمنه کړي چې په پاکستان کې به هغه سختریزو ته سزا ورکړي چې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې لاس درلود په دې بریدونو کې یو سلو څلور شپېته کسان وشل شي وو د دواړو صدر اعظمانو له لیدنې وروسته د هندستان د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینون په یو لنډه خبری غونډه کې خبريالانو ته وویل دواړه مشان په دواړو خيزو اړیکو کې د خوالي دروستل لپاره د یو مخکيني شرط په توګه پر کنټرول لاین د وضعیت په خکېدو سلا شول چیرې چې د نوموړي پوینا په دې وروستیو کې بیا بیا لامنل شوی وربند څخه سرغړاوي شوی کنټرول لاین هغه کرخه ده چې د کشمیر لانجمنه سیمه د پاکستان او هندستان ترمنځ ویشي د هندستان د ملي امنیت سلاکار خغلی مینون د لیدکاته ګټور بللی د نوموړي په وینا د لیدنې د هغه مسلو په اړه چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې کړي په لوړ سطح د خبرو اترو زمينه برابر کړه د شیوشنکر مینون په وینا اوس مهمه ده چې دواړه خواوی په راتلونکو څو میاشتو کې د بهیر څومره مخکې بیایي د یک شنبه پورز دا خبري اترې ورسته لاغې چې نواز شریف د تیرې مې په میاشت کې انتخابات وګټل د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې پورز له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې ورسته وویل د تروریزم مرکز لا هم په پاکستان کې دی د شنبه پورز منموهن سنگ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل هندستان د پاکستان سره د ټولو مسلو هواري ته چمتو دی خو نوموړي د تروریستي بریدونو په اړه خپلې اندېښنې تکرار کړې او دا یې هم وویل چې نوې ډلی کشمیر د هندوستان یو نه جلا کېدونکې برخه بولي نواز شریف بیا له منموهن سنگ سره خپل لیدنه یو نوی پایل بللې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په 1940 کال کې د برتانیا څخه د دې سیمې آزادۍ او د پاکستان د رامنځته کېدو رئیس پیل شوه لا غیر وروسته دواړو هیوادونو خپلو کې درې جنگونه کړي چې دوی د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر و په 2008 میلادي کال کې د هندستان په تجارتي مرکز ممبئی کې د تروریستي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ترنګل شوې هندستان د دې برید پر پاکستان چولا ویلي برید کوونکې له پاکستان څخه ورغلي وو او کنټرولونکې کې هم په پاکستان کې و. سارون کې وی په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو لپاره سیالي د دې دوه هیوادونو اړیکې لا پسې کړکیچنې کړې دي. د کارپوهانو په باور د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو پر سر رقابت نور هم زیات شي، ځکه دا اوس هم په افغانستان کې دواړه هیوادونه د یو بل سره په توده سیالي بوخت دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا دې نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت د غرمې 12:30 بجې دی. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوکه وسلوال وجل شوې دي. د مقامي انتظامی او چارواکي د نن نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په بیا د تاخیل تحصیل کې په یو کور د دوه میزایلو راغورځېدو له امله درې مشکوک وسلوال وجل شو. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پرونی چاودنو په نتیجه کې د وجل شوو شمیر 200 ته رسیدلې دي. د دې چاودنو وروسته د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د لیډی ریډینګ دوره کړي او له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په صبح کې د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي. د پاکستان او هندستان وزیر اعظم پر دې سلا شول چې د کنټرول په کرخه به تاوتریخوالی را کم کړي. هندي چارواکو ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار پر اسپانیا کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه. له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند باسته ټاکل شوی افغان مذاکرات کوونکی وایي چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا یې د دې سند په اړه اته ځله خبرې کړې. د امنیتی انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زید اتوار پر مشال ریډیو ته ویل چې امریکا او افغانستان د امنیتی سند لاسلیک ته نږدې شوي دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې مشکوکو سختدریزو وسلوالو په یو کالج برید وکړو. پسته کوونکو په داسې حال کې ډزې وکړې چې په هاسټل کې ودو او ټاکل شوی د کیمیایي وسلو د سارونکو یوه شل کسیزه ډله نن دمشق ته لاړه شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان ته حکم ورکړ چې له شام سره مرسته وکړي چې د 2014 کال تر نیمایي پورې خپلې کیمیایي وسلې له مینځه یوسي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مکړې چې د پاکستان کورونې ورسپاڼو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځنې اداریو مهم ټکی راغون کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په خبر پر قصه خواني بازار کې بم دماکه په نتیجه کې 30 کسان مړه او په درزنونو جوبل شول. اداري لیکي چې په خبر کې دماکه له وجه په خلکو کې یو ځل بیا ویره طرح خورا شوې ده، ځکه چې په 13 کې هم 214 شوې وي چې په کې د سلو نه زیات کسان مړه شوي وو. اداري لیکي چې اولس اوس هم حکومت او سرکاري ادارو نه دا توقعات لري چې د مشکل حالاتو نه به راوباسي او د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې نه صرف اولس د ځان او مال حفاظت وکړي بلکې سیمه نه تر هغه خاتمه لپاره هم ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او وایي چې په خبر کې پتی ری یو اونۍ کې دا درې ما چاودنه وشوه. سوال دار راپورته کیږي چې د تر هغه پر لپسې په خورستو په خار کې د سکیورټي صحیح انتظامات ول نه کیږي او که حالات داسې روان وونه ول سره سره حکومت ته به هم مشکلات ډیر زیات شي او دې ټوله فائده به تر هغه ترسي. اداري لیکي چې حکومت یو طرف ته په مذاکرات او کول زور راوړي نو بل خو د تر هغه کاروایانو کې زیاتواله هم روان دي. حکومت لپاره دې چې زر تر زره دې فیصله وکړي او هغه عملی کول لپاره دی ګامونه هم پورته کړی چې دا شانسی مکه امن پزای شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ د اقوام متحده جنرل اسمبلی ته خپل وینا کې په پاکستان تور ولګو چې دا د ترهګرۍ مرکز دی او پاکستان د پسیمه کې ماحول ښه کولو لپاره د ترهګرو ملاتړ پرېږدي. ادارې لیکي چې په یو داسې وخت کې چې پاکستان هند طرف ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړو، هند له پکار وو چې تورونو لګولو نه ډډه کړې وي او په خشاني پاکستان ته د ملګرتیا لاس را وړاندې کړې وي. ادارې لیکي چې د هند مشورولۍ د دې حقیقت نه خبر ده چې پاکستان په خپل هم د ترهګرۍ اخکار دے او غیر ریاستی عناصر د پاکستان سلامتی او امن لپاره خطر جوړ شوې ده او دا غیر ریاستی عناصر د پاکستان او هند ترمنځ پرمنه او ښه تعلقاتو کې خندانه چوي. نو هند حکومت لپاره دی چې په داسې وخت کې د تورونو په ځای د حالاتو مقابله وکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې امن عمل او تعلقات ښه کولو لپاره لومړی شرط دا دی چې تورونو لګولو لړۍ دې بند کړي شي او هند مشورولۍ له هم پکار دي چې تورونو لګولو نه دې ډډه وکړي او امن عمل دې مخ په وړاندې بوزي. نو دا شان به د دې سیمې نه غربت، جهالت او انتها پسندۍ خاتمه ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز رسپان لکھی دا وقت پاکستان پہ یو دلچسپ مرحلہ کی دے کئی اخوا دا حیواد میں شرطابہ لے طالبان سرا دا امن پا باب دا خبر لے پارا حسی کبھی نو بلخوا طالبان ترہ گرے تازہ پیخی کبھی او دا اسلام پا نوم ویا رخ پروی. رسپان لکھی ریاست ڈیر زر دا طالبانو دا پخا رہی سی روانی وجنے او تبائی یہ روی او پا امن کے طالبانو تا دیو شری ملگری پتوگا گھوری. ورځپاڼه لیکي طالبانو د شرطونو تر لاندې د امن د خبرو وړاندیز کړي او په ټینګ سره د ترهګرۍ او د نور تشدد له پریښودو انکار کړي. د طالبانو دا پیغام واضح دی چې دغې غوښتنې د پوره کړل شي، ګنې په پر امن توګه به څوک ژوند ته پرې نږدي. ورځپاڼه د امن لپاره د روانو هڅو په اړه لیکي چې ریاست په هر قیمت د امن راوستلو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي کورنۍ دښمنان د پوسټ نه یریږي او طالبان ګڼي چې حکومت کمزورې او په تیښته دی او دار گزار سره به دوی لا نورې ښې نتیجې ترلاسه کړي. ډیلی ټایمز لیکي چې دار قسمه خبرو نه وړاندې ریاست له پکار ده چې د طالبانو نه د وسلو د غورځولو غوښتنه وکړي او د پاکستان آئین ومني، او که چېرې داسې نه کیږي نو بیا پکار ده چې له طالبانو سره بغیر د شرطونو ریاست دا جګړه د یو فیصله کن کامیابۍ تر مخه ختمه کړي. ڈیلی ٹائمز لیکي ریاست له د طالبانو شبکې ختمول پکار دی او دغې د کنټرول لاندې سیمې دی لهغې واخلي، او هم د دې وروسته به پاکستانیان آزاد شي او بیا به ټولنه د زهرو د نفرتونو څخه پاکه شي او د ذمهوارو مشرانو په مشرۍ کې به په هیواد کې نه ختمیدونکي امن جوړ شي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي وایي چې که افغان او امریکایي استاسي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړون کې ناکام شول، نو دا به یو غمی سبي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال وزیر ایش کارټر ویلي دي چې هغه د دې میاشتې په پیل کې د سفر پر مهال په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما غواړي چې څومره هم زر ممکنه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیسه امنیتي تړون وشي چې کمانډانان ډاډه شي. ایش کارټر د یوې مرکې پر وخت ویلي دي چې هغه دې ته زر اړتیا لري ځکه چې د پلان جوړولو جوګه شي، او دې دې ته ځکه هم زر ضرورت لري چې د دوی اتحادیان او ملګري د پلان جوړولو قابل شي. امریکا پلان لري چې د 2014 کال په پای کې به د افغانستان نه 500,000 امریکایي سرتیري وسی، خو د نوي پلان تر مخه به د 2014 کال وروسته هم امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو اجازه وي چې پکې به امریکا ته د مختلفو پوځي اډو پورې د رسایي اجازه هم وي. اجانس ته ایش کارټر په حواله لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي واشنگتن ته ویلي دي چې هغه د دې تړون لپاره د پراخ ملاتړ په لټه کې دی، نو ځکه وخت ته اړتیا لري چې پر دې تړون د باس لپاره لویه جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاتوي دا امنیتي تړون به د افغانانو د سیمې د نورو هیوادونو لپاره یو پیغام واستوي او طالبانو ته به هم واضح شي چې د سولې خبرې به په همدغسې یوه موقع کېږي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کړل.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
افغان مذاکرات کونکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون تکنیکی برخه مکمل شوه، یوازې سیاسي برخه یې پاتې ده چې پکې به افغان ولسمشر او د ولس استاذي د دې تړون منځوري ورکوي. په دې حق لا نور تفصيل د کابل نازم همکار اسد الله لودین په دې ریپورت کې راکوي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوی افغان مرکچان وایي چې
د دې سند تخنیکی پړاوونه بشپړ شوی او یوازې د جمهور رئیس او ملي شورا پریکړو ته منتظر دی. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزای او افغانان به د دې سند په لاسلیک کېدو له امریکا سره موافقه وکړي او کنه. خو د امریکایي چارواکو غوښتنه دا ده چې دا سند باید په راتلونکي میلادي میاشت کې نهایي شي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند افغان مرکچی او د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې تر اوسه له امریکایي چارواکو سره اته ځلې په کابل کې د دې سند په اړه خبرې کړي.
ورنه ډېر تر خبرې کړي دي. پرمختګ ډېر ښه ده. تخنیکي مسائل حل سوي دي. اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادي سیاسي فیصلې پکار دي. او هغه بنیادي سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو
که هم خاغلی احمدزی په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت نهایي کړي، خو زیاته کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخته اړتیا لري. افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره سم له امریکا سره د امنیتي سند پر سر خبرې وځنډولې، خو کابو یوه میاشت وړاندې د افغان او امریکایي نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. پخوا دا مذاکرات په واشنگتن کې افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لخوا د امریکا د ځنګړي استازي د مرستيال جیمز وارلک لخوا پر مختلل. خو اوس دغه خبرې د افغانستان لخوا اشرف غنی احمدزی او رنگین داد فرس پنتا او د امریکا لخوا په کابل کې د هغوی سفیر جیمز کنینګ هم او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جوزف دانفورد پر مخ بیایي. څومره د وړاندې ولسمشر حامد کرزی وویل چې امریکا باید د دې سند په چوکاټ کې د افغان حکومت د ځینو نورو شرایطو ترڅنګ دا هم ومني چې که کوم هیواد په افغانستان حمله کوي دوی باید د افغانانو دفاع وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم دا یوه حساسه موضوع بولي.
موږ په خپلو خبرو کې د دې موضوع په اړه ډیر جدي یو. د بهرنیو د حملې تعریف یو حیاتي موضوع ده. د موضوع ته ولسمشر حامد کرزی هم اشاره کړي چې په اړه یې باید موافقې ته ورسیږو. د دې موضوع لپاره باید داسې چوکاټ جوړ شي چې زموږ قناعت حاصل کړي.
افغان حکومت ویلي هر کله چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې نهایي شي نو د لاسلیک د پریکړې په اړه به یې لویه جرګه راوغواړي. که څه هم په افغانستان کې یو شمېر کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفې دي، خو کارپوهان وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام دی.
دا مشال ریډیو ده.
په ډان ورځپاڼه کې یاسر لطیف حمدانی لیکي د ترهګرۍ خلاف خصوصي عدالتونو ته د کار د موقع ورکولو بغیر د ترهګرۍ ضد قانون کې بدلون څه فائدہ نه لري. د دغه لیکنې مهم ټکی د شاهین بنیر نابرو.
لطیف حمدانی لیکي د 1992 د ترهګرۍ ضد قانون کې په دې غرض د بدلون خبرې کیږي چې نور هم قوي شي او د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. لدې کبله دا ضروری ده چې دا وکتل شي چې په دغه قانون کې د ترهګرۍ د مخنیوي کوم میکانیزم ورکړل شوی او سره د دې قانون ترهګرۍ ولې ډېره شوې ده. لیکوال زیاتوي دا قانون د یو خاص مقصد لپاره جوړ شوی وو او هغه وو د ترهګرۍ او فرقیز تشدد مخنیوي او په لویو جرمونو کې د ککړو خلکو د مقدمو په تیزی سره فیصله کول. په دې قانون کې د ترهګرۍ تعریف د دغه قانون د شپږمې مادې د لاندې شوی، کوم چې ډېر فراخه دی او د ریاست لخوا د خلکو د زورولو نه راواخله په ټولنه کې د بدامنۍ پیدا کولو د هر عمل احاطه پکې شوې ده. خو کله چې هم د دې عملي کولو وخت راغلی دی موږ لیدلی چې دغه قانون په خپل مرام ترسره کولو کې ناکامه شوی دی. لطیف همدانی لیکي باید د ترهګرۍ تعریف مختصر او کره کړي شي، لکه پیل د دې نه وشي چې په ترهګرۍ کې یوازې د تشدد هغه کارونه شامل کړي شي چې د ولس او ولسي چارواکو پر ضد وي. بل لدې چې د تشدد کوم شکلونه دي هغه دې د قانون عادي نظام ته وسپارل شي. لیکوال په پای کې لیکي چې تر کومه د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته د سا اخیستو موقع نه ده ورکړل شوی، د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون لپاره ټولې هلې ځلې څه فایده نه لري. په موجوده وخت کې چې د کومې خبرې ضرورت دی هغه د یو داسې قانون موجودګي ده چې په خاص توګه د تشدد هغه کارونه او بریدونه په نښه کړي چې په سیاسي بنیادونو په ټولنه کې د ویرې طرحې پیدا کولو لپاره ترسره کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د تیر خالی په ورځ کراچۍ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډه غونډه شوه. په دغه غونډه کې دواړو هیوادونو سوداګرانو ته په سیمه کې د ورپی خستونزو د حل لپاره خبرې اترې وشوه. د غونډه کې د دې غونډې په اړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي چیمبر مشر د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال کراچۍ کې ظفر کریمی په دې حق لا د ریپورت را لګلې.
د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اوتاق یا چیمبر نوی ټاکل شوی مشر خانجان علي کوزي مشال رډيو ته وویل غونډه په دې مخه تر سره شوی چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګریزي اړیکی پراختیا عمومي او په دواړو ترهګری ځپلو هیوادونو کې د جنگ په ځای کاروبار وده عمومي.
اوس پاکستان د افغانستان د خاورې نه سنټرال اشیا ته ترانزیت کوي. د کال 900 میلیونه ټن خالی سیمټ زی، همدارنګه 1.5 میلیون ټن فروټ زی، سبزی زی، میوه زی، بوره زی او همدارنګه غوړی زی. د دې لپاره لازم سهولتونه جوړ شوي دي. ټیکسونه، اضافي ټیکسونه او هغه څه چې اضافه واغستل کېدل هغه کم شوي دي. اما ټول مشکلات لا نه دي حل. یو ډیر لوی ستونزه دا ده چې هم د افغانستان حکومت دولت او هم د پاکستان زمونږ دغه تجارتي قراداتونو ته په سیاسي سترګه ګوري، دې ته په اقتصادي سترګه نه ګوري.
د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان ګډ تجارتي اوتاق په هڅو څه موده مخکې د پاکستان پخوانی ډومبي وزیر راجا فرویز اشرف 2500 کنټینرونه خوشی کړي وو. د دې ترڅنګ دغه ګډ اوتاق یو شمېر داسې نور پلانونه هم لري چې له عمله به یې په سیمه کې کاروبار خشي.
موږ اوس د پاکستان سره داخلي تجارت د 2.5 بلیون ډالر په ارزښت باندې لرو. که چیرته دا مناسبات دغه شي دا 15 بلیون ته رسیدلې شي، ځکه چې ډېر ستونزې لاشته اما ډېر ستونزې حل شوې دي. د دې چمبر په واسطه باندې مناسبات ډېر نږدې شوې دي او دا زمونږ په فشاري و. دا اوس چې کوم بند په کونړ کې پیشنهاد شوې ده، دا زمونږ د دې چمبر پیشنهاد و چې د کونړ اوبه همداسي بهيږي او په دغه ځای کې داسې یو بند جوړیږي چې تقریبا 3.5 زره میگاواټه برق تولیدولی شي. دا به پاکستان ته راشي، افغانستان ته هم راشي، دواړه ملکونه به استفاده وکړي او مونږ به ان شاء الله دې ته ادامه ورکړو.
د خانجان علي کوزي په وینا د کراچۍ لاري افغانستان ته د کیدونکو کاروبار سره ګنډش مر پښتانه منسلک دي او کله دې ځای څخه کاروبار سوداګرو ته د ورپی خستونزو له عمله بل ځای ته منتقل شي نو د ډیورن په کرخه پرتو قبایلو باندې د دې بدې اغیزې پریوتلی شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اوتاق د مشر په توګه به هغه هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو سره په تماس کې ووسی ترڅو د سیمې د سوداګرو ستونزې حل کړي او په راتلونکي کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار 15 بلیون ډالر ته پراخ کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم 4 بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې.
دا و د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب چې په دې کې اولنې پروګرام ستونزې او سرکار تاسو په 13 شوي غړې کې اوریدلې ده. راځو د خبرونې باقي ریپورتونو ته. په ننګرهار ولایت کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سکال د خزو په وړاندې د تشدد کچا لوړه شوې، خو زیاتوي چې د غیرت په نوم د قتلونو په بدو بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچا ټیټه شوې ده. په دې حقله د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد دا رپورټ را لېږلې.
سره له دې چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنۍ موسسې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په فعالیت بوختې دي، خو لا هم د دغه هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون سرپرسته صابرینا حمیدی وایي چې سکال د تیر کال پرتله د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي.
تاوتریخوالی واقعیتو ته موږ دوه بودونه ګورو، د حقوقي لحاظه یو هغه بد دي چې په سیمه کې عملا موږ وګورو چې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او یو د قربانیانو د مراجعه کچه ده چې دوی هغه مدني ټولنو ته او دولتي او نادولتي ادارو ته چې د ښځو د حقونو د یادی لپاره کار کوي مراجعه کوي. دغه د مراجعې سطح ته که موږ وګورو د مراجعې کچه زیاته شوې نسبتا د نورو کلونو په پرتله. هغه کسانو چې موږ ته بالفعل مراجعه کړې ده 115 تنه وه، او کیدای شي چې ملي میاشت قضایه دي دا موږ ورسره ثبت کړو، د دې ارقام شاید 120 قضیو ته ورسي.
صابرینا حمیدی زیاتوي چې سکل د افغانستان په ختیځ کې د ناموسي قتلونو کچه د تیر کال په نسبت کمه شوې ده.
د تیرو کلونو په پرتله په ډیری مواردو کې کمواله راغلی، لکه د نجونو په بدو کې ورکول، د بدل واقعیه، د ماشومتوب د پړاو ودونه، یا د تیر کال په پرتله باندې اته موږ د قتل واقعیت د 1991 کال سره پرتله کولی شو چې په اول شپږو میاشتو کې پر اوس کال موږ د ځون په کچه باندې د قتل واقعیت خصوصا ناموسي وژنې ډېرې لرلې، جنسي تیری واقعیت هم لرل، مګر سږکال د تیر کال په پرتله باندې دغه واقعیت د ارګانونو سره نسبتا په کمه کچه باندې ثبت شوي.
میرمن صابرینا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لامل په خلکو کې د عامه پوهاوي له برکته ګڼي.
عامل دام دې خلکو د پوهاوی کچه لوړه شوې ده. د اداراتو په چوکاټ کې ځینې خاص ارګانونه جوړ شوي دي چې د ښځو قضایاو ته هغه رسیدګي کوي او د ښځو قضایا تر بررسۍ لاندې نیسي، لکه د امنیه قوماندانۍ په چوکاټ کې، د جندر د امنیتونو جوړېدل، د سارنوالي په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع، د سارنوالي د بخش فعالېدل، یا د مدافع اناسي وکیلانو زیاتوالی. وجه دا ده چې مراجعه زیاته شوې.
د یادولو ده چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې لا هم ګڼ شمېر ښځې نه خو د خپلو حقونو څخه خبرې دي او نه هم په دې پوهیږي چې د دوی د حقونو لپاره دولتي او نادولتي ادارې په کار بوختې دي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که د ښځو پر ځای د ممبرونو له لارې نارینه د ښځو په حقونو وپوهول شي، نو هیڅکله به ښځې د تاوتریخوالي ښکار نه شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې میشت ځنې خبريالانو ریپورتونه مهم تاسو ته درکړل، او د دې ترڅنګ ځنې نور ریپورتونه چې کوم د افغانستان په حوالو هغه هم تاسو اوریدلې دي. دا وخت یو ریپورت تاسو ته لرو، او هغه په سولا راوستلو کې د پرفیومو یا د اترو سکردار دی. کله مو سوچ کړي چې د سولې پر راوستلو او د غربت په ختمولو کې اتر یا خوشبوئی سره لوبولې شي. په دې حقیقت لپاره از یوې میرمن د کوشش کړې ده چې د افغانستان د کروندګرو نه هغه ګلونه واخلي چې کوم خوشبوئی لري، او دا غي نه تیل او باسي پروسس کی، او په نړۍ کې د سولې د اترو په نوم باندې خرڅ کړي. سنډي ټایمز په دې موضوع یو ریپورت جاری کړی دی چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
سنډي ټایمز په یو راپور کې لیکي د بارب سټیجمان په نوم یو میرمن چې په لندن ښار کې د ساهو افغانستان د ګلاب په نوم اتر خرڅوي، یو ادارې جوړه کړې چې اتر د سولې په نوم شهرت لري، او نوموړي ته د دې ادارې د جوړولو خیال وروسته لاغې ورغلو چې د هغې یو ښه ملګری 45 کلن کاناډایي عسکر په افغانستان کې د یو تنکي ځوان لخوا په تبر ګزار وخوړ. کپتان تریوار گرینی په دې مخه یو کلی ته تللی و چې خلکو ته د څښلو د پاکو اوبو او صحي موضوعاتو باندې معلومات ورکړي. نوموړي د احترام له مخې خپله اوسپنیزه خولۍ یا هیلمټ لرې کړې وه، او ناڅاپه د یو نه اټکلیدونکي حملې سره مخ شو. د هغه د ژوندي پاتې کېدو چانسونه نه وو، خو بیا هم ژوندی پاتې شو، خو ګرځېدلی نه شي. دې برید په کاناډایانو کې غم او غوسه راپارولې وه، خو د دې باوجود هم گرینی او سټیجمان د انتقام د اخیستلو پر ځای غوره وګڼله چې د افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. دوی د مخدره موادو او د تشدد د ختمولو او خلکو ته د متبادل روزګار د ورکولو په اړه فکرونه پیل کړل. بارب سټیجمان چې د دوو ماشومانو مور ده خپله ټوله دارایي راواخیسته او د اترو یوه کمپنۍ یې جوړه کړه چې د افغانستان اصلي تیل استعمالول. نوموړي دې ته د وو فضیلتونو نوم ورکړی. نوموړي وایي خپل نږدې ملګري ترې ورته ویلي وو د هغه د خوب په رښتیا کولو کې به ورسره مرسته کوي، خو هغه زړوره سرتیری یا نړیواله لیډر نه ده، خو بیا هم میرمنې د رایو ورکولو او د خریدارۍ په هنرونو کې بې جوړې وي، نو دا به خپل دغه ځواک په کار راولي او د جنگ او د غربت د ختمولو هڅه به کوي. نوموړي ته د اترو خیال هغه مهال ورغلو چې د عبدالله ارسلا په نوم یې معلومات ورسول چې څنګه د جلال آباد دغه اوسیدونکي د کوکنارو په ځای ځانګړي تیل تولیدوي. نوموړي وایي د دې مضمون په لوستلو یې درک کړه چې ځان له لاره موندلې ده. د کاناډا یوې خیریه ادارې د نوموړي سره مرسته وکړه، سو هغه د فیروزي غرونه په نوم د یوې موسسې سره په دې اړه خپلې هڅې شریکې کړې. دغه ادارې یوه سروې کړې وه چې که کارګرانو ته د یو لیتر د ګلابو د تیلو په بدل کې 6,200 پاونډه او د یو لیتر د نارنجي شګوفې تیلو په بدل کې 15,000 پاونډه ورکړل شي، نو دوی به د کوکنارو د کارونو نه لاس واخلي. وروسته دوی د جلال آباد د عبدالله ارسلا سره اړیکه ټینګه کړه او د هغه د تیلو په اخیستلو یې پیل وکړ. اوس عبدالله ارسلا په افغانستان کې د 2,500 نورو کارګرانو څخه خوشبو لرونکي تیل اخلي او پر دوی خرڅوي. گرینی او سټیجمن دوه ډوله ترونه تیار کړي چې یو یې د افغانستان نارنجي شګوفه او بل یې د افغانستان ساحو ګلاب نومیږي. اوس بارب سټیجمن وایي تصور وکړئ چې په نړۍ کې د دې په څیر که 300 نورې مېرمنې په همداسې پروژو لاس پورې کړي، نو آیا غربت به ختم نشي؟
د ضلع 400 تحصیل تنګي هغه سیمه چې پلانغار تحصیل یعنی د مومند جنسي تحصیل پلانغار ته پلار تیر شوې ده، د دغه خواوشا کې سلويختونه زیات کلی دي او هغه خلک وایي چې د درګې د نیرونو نه ورته وبراغلي دي، خو دغه وبو ورته ډېر کم ملایويږي چې لوجې دوی ګټور فصلونه نشي کولای او دا راز دوی د حکومت نه وښتنه کوي چې په کار دي د وبخور وبو ورته په نیرونو کې زیات کړي شي. په دې حق لا نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د تحصیل تنګینا په پړانګار سړک آباد د لږو زیات سلویخ کلو کروندګر اولس وایي چې د هغوی د کروندې اوبه به د درګې په نهر کې راتلې، خو اوس کمې شوې دي چې لوجې د هغوی ځمکې شاړې او یا للمې شوې دي. دوی وایي چې د هر کروندګر لږو زیات لس جربه ځمکه ده او هغوی د باران منتظر وي چې للمې پرې آباد کړي. دا سیمه د تنګي تحصیل نه لږو زیات په 4 کیلومتره کې آباد دي.
زمانو می ابراهیم دی جی فی ګنټه چې کم ده 10 جریبه یو ګنټه وبو مونږ ته ملاوي. زمونږ علاقه فدی شی باندې ډیره پاتې ده، بل مونږ اخیری ټیل کې فراته یو چې اخیری وبو زم کسان چې دا غوی نه زیاتی شي نو زمونږ خلکو ته هغه وبو ملاوي د علاقې ته. نو په دې وجه زمونږ کا زمیدار خلک چې دي دا ډیر خواري کښته، خو د اوبو په لحاظ باندې دوی نه فصلونه دا کم سبزیانې کم غنی کم جوار چې کیږي هغه ته پاتې.
شاچی یو تعلیم یافته ځوان او کروندګر دی، وای چې په هر جرب ځمکه ترې حکومت 400 روپۍ مالیه هم اخلي ولی پوره اوبه نه ورکوي.
نه بس کې دا 400 روپۍ جرب اخلي نه خوغله 400 روپۍ به مونږ ته نه راکوي کنه. تحصیل په وړو کې لهدي کې اوبه راغلي دي او دغه پرس کې زموږ دا مسایل دي حل کړل کنه. نه ته پیداوار دي چې خانان ته به مرسي مونږ ته هم پیدا راسي او خو به زموږ تعلیم او یو شي ته به دینه بیا پیدا راسي.
او په دې ځمکو کوم قسمه فصلونه کرل کیږي؟ زرین خان وویل
خو لکه مثال کې غنې یا مدني فصل دي ورجینه کول شي لکه نسواری تماکو شو غنم جوار شو هر یو لکه د سبزی په دغه چې دین او سبزی په لکه کم ملاوی کی زکه چې پټی لکه شګلن دي او دانور فصل چې دین ان شاء الله تعالی چې دا د بو کمی په وجه برابرۍ سره بدا برابر شي.
لدی ورستو مو د یاد سیمینا د صوبای اسمبلی غړي خالد خان سره خبرې وکړې، نو هغه دغه ستونزې د هوارولو په اړه وویل
دا وګ تقریبا د ملکن نه راشو شي وی دیو درګیو بیا سره د دې ته ټیل وی غټیل چې د وبره راشي خو هغه دغه ته پلاو کې دا کم نور دی میدار چې کوم دی.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
سرولمبود غرغرود شور نادی خبر سرولمبود غرغرود شور نادی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر رسولم وو د غړدرو د شور نه دی خبر رسولم وو بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی کوئی پ گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر رسولم وو د غړدرو د شور نہ دی خبر رسولم